द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका दिवा रेडियो दे
ستړي مسې وایس اف امریکا دی وای یو ساته خبري خبرونه ده د شنبه خالی ورځ د کال د 2019 د اگست د میاشتې دریمه نیټه ده پاکستان کې د وخت د ماښام 8 بجې سوي دي افغانستان کې ونیمي او دلته واشنگټن ډي سي کې د غرمې 11 بجې دي خبرونه وړاندې کوم کې ستاسو قربانی یو ځا کلثوم کاکړ
او زه نصر کاکړ
تاسو خبرونه کې شرح خلاصت وایو را سره ملګری اوسېږي خبرونه کې تفصیلی راپورونه هم درته وړاندې کوو خو اول د نن ورځې د خبرونو سرټکی
په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو اتم پړاو نن د قطر په پلازمینه دوحه کې ترسره کیږي په کابل کې څېړونکي وایي له هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو په وطن کې باید له احتیاط څخه کار واخیستل شي
دا ټول باید یو پلان مخکې وي او د افغانستان د دولت سره په مشوره باندې وي که دا کار ونه کړي معنا دا ده چې یو بلې جګړې ته بیا موږ ځو چې هغه خدا ناخواسته به ډېره اوږده وي
دا خبر پښتونخوا شمالي وزیرستان ضلعي عدالت د پاکستان قومي اسمبلی بندي غړو محسن داوړ او والي وزیر په ضمانت خوشي کولو ارزیه یوارې بیا د اتم اګست پورې ځنډوله ده مشر وکیل لطیف افریدي تور لګوي چې دوی د خوشي کولو کې د بهانو څخه کار اخیستل کیږي
او د خیبر پښتونخوا له تیرا سیمې څخه بې کوره سوي کورنۍ وایي حکومت شپږ کاله تیرېدو برسیره هم د هغوی بیرته و خپلو سیمو ته د لیږلو او مرستو پلان نه دی جوړ کړی په بیړنیو حالاتو کې د مرستې ادارې یا پی ډي ایم ای ویاند وایي
اواز د خبرونو تفصيلات
په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اتم پړاو نن د قطر په پلازمینه دوحه کې ترسره کیږي چارواکي وایي دا پړاو هلته د 13 کلنې جګړې د ختمولو لپاره ډیر مهم دی د رویټرز خبري اداره د چارواکو له خولې وایي د خبرو اترو دغه پړاو به د اګست تر 14 نیټې پورې دوام ولري او د یوې داسې موافقتنامې هیله ده چې له لورې به یې د جنګ ځپلي افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لاره برابره سي د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د خبرو لپاره د جمعې په شپه قطر ته رسېدلی و دوحا ته تر رسېدو مخکې نوموړي په یوه ټویټ کې ویلي و چې طالبان داسې اشاره کوي چې هغوی لوزنامه غواړي او امریکا هم د یوې ښې لوزنامې لپاره آماده ده د اونۍ د طالبانو ویان سهیل شاهین هم وایس اف امریکا ته ویلي و چې د یوه کال په خبرو کې داسې موافقتنامه باندې کار کړی چې غټې ستونزې پکې درک سوي دي
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو او د پاکستان د قومي اسمبلی بندي غړو محسن داوړ او والي وزیر په ضمانت خوشي کولو ورزیه نن په میراشاه کې د شمالي وزیرستان د ضلعي جج ممریز خان په عدالت کې اورېدل سوی او محکمې یو وار بیا تر 3 اګست پورې د دې ارزي اورېدنه ځنډوله ده د خالی شنبه په ورځ د ارزي اورېدنې لپاره د محسن داوړ او والي وزیر د وکیلانو ترڅنګ د پېښور های کورټ وکیلانو سازمان مشر لطیف افریدي هم په میرانشاه کې محکمې ته وړاندې سو او ښاغلي افریدي تور لګوي چې د محسن داوړ او والي وزیر د خوشي کولو د ځنډ په خاطر د بهانو څخه کار اخیستل کیږي په محسن داوړ او والي وزیر په شمالي وزیرستان کې د فوزیانو په ګاډۍ بمی چاودنې ترڅنګ د ملکی دارو په ضد د خلکو د راپارولو تورونه لګول سوي او دغه تورونه په اساس هغوی امنیتي ادارو نیولې دي او پاري پور زندان کې اچولي
د خیبر پښتونخوا په شمالي وزیرستان کې په یو پوسټه باندې د وسلوالو په برید کې درې پوځیان وژل شوي او یو بل ژوبل دی د سیمې امنیتي سرچینو ډیوه ته ویلي پېښه د رزمک په سیمه کې رامنځته شوي د برید مسؤلیت د حزب الاحرار په نوم یوې وسلوالې ډلې پر خپل غاړه اخیستی اذنان بیٹنای اعلان تفصیل په دې رپورت کې راکوي
د چارواکو په خبره بې ګادش په پړه تحیل تحصیل سیمه کې د امنیتی سرتیرو په یو پوستا وسلوال برید شوی چې پکښې د ملیشا ځواک یو عسكر وژلای سوی دی د دوی په خبره پر ازمک سیمه کې هم فوزی سرتیرو په یو پوستا وسلوال برید شوی چې پکښې څلور عسكر په ځای سخت ټپي شوی وو او تر هغه وروسته په سیمه کې نږدې روختون توړل سوی چې پکښې په روختون کې درې فوزی عسكرو مرګ ته غاړه ایشي او د ایو ټپي شوی عسكر درملنه په روختون کې روانه ده چارواکي وایي د پیښې وروسته ټول سیمه امنیتی سرتیرو په خپل ولکه کې اخستي او د برید کوونکو پر ضد چړ عملیات شروع کړی دي، خو تر دې مهاله کومه گرفتاری مخې ته نه ده راغلی. د دې بریدونو مسؤلیت د وسلوالو حزب الحرار نومې ډلې په غاړه اخستی، او د ډلې ویان ډاکټر عزیز یوسفزی میډیا ته لیږل شوي پیغام کښې دغه بریدونه د شمزی عملیاتو په نوم سره یاد کړي دي. عدنان بیټنی، ډیوا، شمالي وزیرستان.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د خیبر پښتونخوا له تیرا سیمې څخه بې کوره سوي کورنۍ وایي حکومت شپږ کاله تیریدو برسیره هم د هغوی بیرته و خپلو سیمو ته د لیږلو او مرستو پلان نه دی جوړ کړی. دوی دا کوي چې حکومت تر اوسه د دوی رجسټریشن هم نه دی کړی، خو په بیړنیو حالاتو کې د مرستې اداره یا پی ډی ایم ای وایي دوی په سیمه کې د امنیت په اړه د استخباراتي ادارو و معلوماتو ته منتظر دي، او کله چې هم اجازه ورکول سوه دغه بې کوره خلک به خپلو سیمو ته ولیږي.
د پاکستان بلوچستان ایالت ځایي بزګران یا کروندګر دغه ایالت په یو شمېر ضلعو کې د راغلي ملخانو یو آفت بللی او زیاتوي که وار له مخه د دغه آفت مخه ونه نیول سي نو لوی تاوانونه به پیښ کړي. دا مهال د بلوچستان ایالت په یو شمېر ضلعو کې نظره کړه ځمکه ملخانو اغېزمن کړې ده، او د ځایي بزګرانو تر مخه د ملخانو د لاسه دوی ته په ملیونونو روپۍ تاوان رسېدلی. نور تفصیلات حمید سمسور په راپور کې درته وړاندې کوو.
کروندګر وی چې سږ کال ملخو د دوی وسوزبرته ډیر سخت زیان رسولی دي، او په ځانګړې توګه پالیزونه یې ډیر تباه کړي دي. د بلوچستان د کرو کروندې د صوبایي څانګې ډایرکټر جنرال پلانټ پروټکشن عارف شاه وی چې د بلوچستان لس ضلع اغېزمنې سوي دي. عارف شاه وویل چې ملخ د ریګ په سیمه کې هګۍ اچوي، او چې کله لږ باران ورباندې وشي بیا د دوی شمیره ډیره زیاتېږي. دا په یوه شپه کې تر لس کیلومتره پورې سفر کوي. د بلوچستان دغه کروندګر وی چې دلته نه موږ نه کاروبار لرو او نه بل روزګار. د دوی په خبره چې زموږ ټوله تر و گذر پر کرونده باندې دی. دوی د حکومت څخه د مالي مرستو غوښتنه کوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټه.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
په ونزویلا کې د کړکېچ ختمولو لپاره د صدر نیکولس مادورو او په کامی اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر وان ګوایدو استازي په بربډوس کې خبرې اترې کوي چې په هیواد کې د سیاسي ستونزې حل راوباسي. د خبرې چې د ناروې په دریم ګړتیا کېږي سږ کال په اوسلو کې پیل شوي. د ناروې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې دواړه خواوې په هیواد کې رامنځته شوي سیاسي کړکېچ و عیني حل ته آماده دي.
امریکا د برتانیې په خوانی جاسوس او دغه لورته د زار ورکولو په تړاو پر روس باندې نوي اقتصادي بندیزونو لړۍ پیل کوي. امریکا خارجه وزارت د بیان تر مخه د نوي بندیزونو تر مخه به د نړیوال اقتصادي ادارو لکه چې نړیوال بانک یا نړیوال مونیټری فنډز لخوا اقتصادي پورونه او تکنیکی مرستې به وځنډول سي. بیان زیاتوي امریکا بانکونه به هم روس سره د څه قسمه لیندین څخه منوي. د بندیزونو د کانګرس څخه د منظوري 15 ورځې وروسته به عملي سي چې تر یو کال پورې به پر ځای وي.
د افریقایي ټولنې یو مرکچی ویلي چې په سودان کې موقتی پوځي شورا او د احتجاج کوونکو مشران یوې داسې موافقې ته رسېدلي چې له لوري به یې هیواد کې تر دریو کلونو پورې موقتی حکومت وي، او د حکومت به هلته جمهوري واکمنۍ ته لاره برابروي. د ټولنې مرکچی محمد حسن وایي دواړه فریقه په یو عیني اعلامیه باندې رضا سوي دي. د ای پی خبري اداره وایي شایي چې په دغه لوزنامه د یکشنبې پر ورځ لاسلیک وسي.
هند د مالدیو پخوانی مرستیال صدر خپل هیواد ته بیرته استولی. ښاغلی احمد ادیب د پنجشنبې په ورځ بیرته مالدیو ته سپارل سوی دی. د چارواکو په وینا ښاغلی د هند سولی بندر یا سمندري لار باندې د پنجشنبې په ورځ د ننوتو هڅې کړې وې. په ښاغلی احمد باندې په خپل هیواد کې د مړي کولو هڅه او د درغلي تورونو سره مخ دی. هغه کال 2015 کې د مالدیو صدر عبدالله د وژلو هڅې کړې وې.
د امریکا په جنوبی کالیفورنیا کې د سمندر لغاړي یو پان نړیدو له امله درې کسان مړه شوي دي. دغه سیمه کې د اوبازي لپاره خلق هلته ورځي، او د سیمه هم د اوبازي لپاره مشهوره ده. ځایي چارواکي وایي د ان ان ټی ساس په بیچ هغه مهال خلکو د ځان بچ کولو لپاره منډې شروع کړې چې د ناڅاپي د ریګو غټ غټ ګټان را پرېوتل سو، او د دوی په وینا ژغورونکي سمدستي هغه ځای ته ورسېدل.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیوا د کډرمن اوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري او اوس مهم پام راګرځو تفصیلی ریپورتونه ولوري ته په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اتم پړاو نن د قطر په پلازمینه دوها کې ترسره کیږي او هم د خبرو اترو لپاره د امریکا ځانګړی استاد زلمی خلیلزاد له طالبانو سره په مذاکراتو په خاطر د جمعې په شپه قطر ته رسیدلی وو. نور تفصیل زموږ همکار شعیب زاده په دې ریپورت کې راکوي.
امریکایي چارواکو ویلي د افغانستان اتلس کلنې جګړې د ختمولو او سولې لپاره نن د قطر په سر ښار دوحه کې د امریکایي استازي او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو اترو اتم پړاو پیلېږي. امریکایي چارواکو نننۍ خبرې اترې د سولې یو مهم پړاو بللی. د روانې اونۍ په شروع کې په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سویل شاین وایس اف امریکا ته ویلي چې دواړه خواوو د تیر یو کال راسې په ټولو ستونزو د خبرو اترو او یو مکمل یا جامع لوزنامې لپاره ډېر کوششونه کړي دي. سویل شاین زیاده کړی وه چې د سولې لوزنامې تر مخه به امریکا او طالبان په ګډه په دې خبره راضي کیږي چې د افغانستان نه به د امریکایي ځواکونو د وتلو سنېټه ټاکي او د دغې په بدل کې به افغان طالبان د دې خبرې ضمانت ورکوي چې د افغانستان خاوره په خاصه توګه هغه سیمې چې د طالبانو په ولقه کې دي د نړیوالو ترهګرو ډلو لخوا د نورو هیوادونو پر ضد ونه کارول شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد تیر شپه په یو ټویټ کې ویلي چې دوی په دې پسې دي چې د سولې لوزنامه وکړي نه چې د پوز د وستلو، خو د سولې تړون به د ځواکونو وستلو ته لار جوړ کړي. خلیلزاد په ټویټر ویلي چې دوحې ته د طالبانو سره بیرته د خبرو روانولو لپاره ځي او دوی د سولې د تړون هڅه کوي. په یو بل ټویټ کې نوموړي ویلي د طالبانو لخوا داسې اشارې ترلاسه شوي دي چې دوی به لوزنامه وکړي او دوی هم غوره لوزنامې ته تیار دي. د طالبانو لخوا په سمدستي ډول د زلمی خلیلزاد دغه سرګندونو ته کوم غبرګون نه دی ویل شوی. زلمی خلیلزاد د طالبانو سره د خبرو اترو د تازه پړاو پاړه بیان د پاکستان د سفر نه وروسته ورکړی دی. نوموړي د اگست په لومړۍ او دویمه نیټه د پاکستان سفر کړو او د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان، د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره هم لیدلی وو. په اسلام آباد کې د امریکایي سفارتخانه بیا د زلمی خلیلزاد د پاکستانی چارواکو سره لیدنې پاړه ویلي. نوموړي پاکستانی چارواکي د افغان سولې د عمل د پرمختګ او راتلونکي تګلارې نه خبر کړي دي. نن په قطر کې د افغان طالبانو امریکایي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ د خبرو اترو دغه مهم اتم پړاو په داسې مهال پیلېږي چې تېره اونۍ ملګرو ملتونو په خپل یو رپورټ کې ویلي چې د جولای په میاشت کې په افغانستان کې د جګړو له امله د عامو افغانانو په مرګ جوبل کې زیاتوالی راغلی. د ملګرو ملتونو تر مخه په دغه میاشت کې په ګرد افغانستان کې د 1500 وګړو ته مرګ جوبل اوښتې وه، کومه چې په یوه میاشت کې د کال 2018 د مئی د میاشت را په دې خوا تر ټولو لویه شمېره ده. د رپورټ تر مخه په 1500 وژنو کې 50% د ځمکني ماینونو د چاودېدو له کبله رامنځته شوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ستر منشي ځانګړي ویان زیاته کړې ده چې څنګه په افغانستان کې د سولې کوششونه تند شوي، په ځمکه جګړې هم زور نیولې.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
وایس اف امریکا دی ودا دسته بل راپور وړاندې کوو چې د امریکا د رسنیو تر مخه امریکا صدر ډونلډ ټرمپ ویلي چې د امریکا به د راتلونکي کال نومبر میاشت پورې له افغانستان څخه خپل ټول امریکایي فوزیان راوباسي. په دې اړه باندې څېړونکي سره نظر لري اکمل روان یو راپور تیار کړی.
کله یوې خو دی افغانستان د سولې هڅې ګړندۍ شوی او نن په قطر کې د امریکا او طالبانو د استادو ترمن مذاکرات پیل شوی خو لبلې خو بیا له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو خبرونه د رسنیو سرټکی جوړ کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي د راتلونکي کال د نومبر تر میاشتې بچي هغه مهال به په امریکا کې د ولسمشرۍ انتخابات هم وي خپل ټول امریکایي فوځیان به له افغانستان څخه وباسي. دا خبره نړیوال لو رسنیو دی امریکایی چارواکو لکول کړی دا او زینو نور امریکایی مطبوعاتو بیا ویلی چې امریکا به یو زیات شمیر خپل فوجیان ورسته له هغه له افغانستان څخه بیرون کړی چې طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرې اترې وکړي. دا چې له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو فوجیان وتل به د افغانستان په حالاتو څه غیزی ولري پاړې دی فوجي چارو چړونکې جنرال اتیک الله مرخیل دی وی ته وویل
دا د افغانستان په حالاتو باندې مستقیما تاثیر لري ځکه چې موږ خو مستقیما د امریکې پورې د اقتصادي او نظامي لحاظ باندې تړلي یاست نو که چېرته دوی خپل قوتونه د بې مسؤلیته باسي او خپل مسؤلیت نه ادا کوي افغانستان دایمي سوله نه راځي او طالبان هم په هغو منطقو کې چې دي هلته وسله وال ګرځي.
پوخانی متقاعد جنرال دولت وزیری ڈی وی تویلی امریکا له افغانستان سره امنیتی او ستراتیژیک تړونونه لري او هر پریکړه چې د فوجیانو د وتلو په اړه کیږي د دواړو هیوادونو د موافقو ترمن باید ترسره شي.
جګړه خو د افغانستان وسلوال پوز کی اوس هم په خپله باندې د افغانستان وسلوال پوز د جګړې ټول بار د دوی په غاړه دی. کنه د امریکا متحده ایالاتو دغه ملاتړ ضرور دی چې نظامي اقتصادي سیاسي ملاتړ د افغانستان نه وکړي او په تدبیر سره خپل سرتیری د افغانستان نه وباسي نه چې عجولانه او د عجلې له مخې. دا ټول باید یو پلان له مخې وي او د افغانستان د دولت سره په مشوره باندې وي. که دا کار ونه کړي معنا دا ده چې یو بلې جګړې ته بیا موږ ځو چې هغه خدا
وزیری زیاته کړه افغان فوجیان پیوړی دی خو مالی او فوجي مرستو ته د نړۍ او سیمې هیوادونو ته اړتیا لري او که دا مرستې دوام پیدا کړي د افغانستان فوج د خپلې خاورې د ساتنې بشپړه وړتیا لري.
د افغانستان د وسلوال پوځ سره که مرسته وشي او مادي او نظامي مرستې د وسلو او هغو برخو کې چې کمزوري لري هغه ورته اکمال شي ورسره مرسته وشي ښوونه او روزنه یې تقویه شي او د معاش او مشکل ونه لري. نظامي او مرستو ته هم ضرورت لري مادي ملاتړ ته هم ضرورت لري. که دا چیرې وشي زما په عقیده باندې د افغانستان وسلوال پوځ د دې وړتیا لري چې خپل هیواد وساتي.
یاد دی وی چې نن د شنبه په ورځ په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړی استازي زلمی خلیزاد او طالبانو د استازو ترمن د اتم پړاو خبرې پیل شوې دي. له طالب مشرانو سره د خبرو په هدف زلمی خلیزاد پرون قطر ته رسیدو سره سم په یو تازه ټویټ کې لیکلی چې دوی د سولې په لټه کې دي نه له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو. نوموړي په خپل ټویټ کې زیاته کړه افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو موجودیت د هوکړې پربند څټ دی او وتل به یې هم د شرایطو له مخې ترسره کیږي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په یوه تازه راپور کې ویلي هغه لوزنامه چې د امریکا او طالبانو ترمن لاسلیک کیږي له مخې به یې طالبان له القاعدې ډلې سره خپلې اړیکې پرې کوي اوربن او له افغان حکومت سره به مخامخ خبرې کوي. دې ورځپاڼې د امریکایي چارواکو له قوله په خپل راپور کې ویلي د دې لوزنامې د لاسلیک په بدل کې به امریکا له افغانستان څخه خپل شاوخوا شپږ زره فوجیان وباسي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال شاوخوا څوارلس زره امریکایي فوجیان په افغانستان کې میشت دي او د دې فوجیانو زیاته برخه د افغان ځواکونو د روزنې او هغوی ته د سلام مشورو ورکولو چارې مخ ته وړي. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
دا د وی او ای ډیوه خپرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
د وایس اف امریکا ډیوا ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښانو د پاکستان په کامی اسمبلی کې د شمالي وزیرستان او جنوبی وزیرستان استازو موسین داور او ولی وزیر د مقدمه اوریدنه د اگست تر اتمې نیټې پورې ځنډول شوې ده. د پېښور بار کونسل مشر او نومیالی قانون پوه ایډوکیټ لطیف افریدی سره له یو شمېر نورو وکیلانو د اگست په درېمه د علي وزیر او موسین داور د ضمانت خواست د بحث لپاره د بنو په ترګري ضد عدالت کې وړاندې کړی و، خو ویل کیږي چې د ترګري ضد عدالت جاج په رخصتۍ و. نور تفصیل عدنان بټنای په دې رپورټ کې راکوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د دوو وترو مشرانو او د پاکستان د کمی اسمبلی د بندي غړو موسین داور او علي وزیر په ضمانت د خوشي کولو عریضه نن په بنو کې د شمالي وزیرستان د ضلع جج ممرز خان په عدالت کې اوریدل شوې او محکمې یو ځل بیا تر اتم اګست د دې عریضې اوریدنه ځنډولې ده. د خالي په ورځ د عریضې اوریدنې دپاره د موسین داور او علي وزیر د وکیلانو ترڅنګ د پېښور هایکورټ د وکیلانو د سازمان مشر وتلی قانوندان عبداللطیف افریدی هم بنو کې محکمې ته وړاندې د شوی او شاکلی افریدی تور لګولې چې د موسین داور او علي وزیر خوشی کولو کې ځند په خاطر د هلو بهانو څخه کار اخستلې کیږي. تر دې وړاندې د موسین داور او علي وزیر د نیولې په ضمانت د خوشی کولو د عریضه اوریدنه په بنو کې تر هغه د مخنیوي په محکمه کې کېدله، خو دغه محکمه د قاضي یا جج په رخصتۍ د دنګ له امله د خالی پورس د دوسیسه د شمالي وزیرستان د ضلع جج په محکمه کې اوریدل شوی. عدالت کې د دوسیسه اوریدنې په محل د علي وزیر او موسین داور د وکیلانو ترڅنګ سرکاري وکیلانو هم خپل بحثونه کړی دي. په موسین داور او علي وزیر شمالي وزیرستان کې د پوځیانو په ګاډي د بمی چاودنې ترڅنګ د ملکی ادارو پر ضد د خلکو د راپارولو تورونه لګول شوي او دغه تورونه په اساس هغوی امنیتي ادارو نیولي او د هریپور زندان ته یې اچولي دي. د پېښور هایکورټ د وکیلانو د سازمان مشر عبداللطیف افریدی وویل په نننۍ اوریدنه کې هغوی د عدالت څخه غوښتي چې باید د علي وزیر او موسین داور ضمانتونه منظور کړي، خو سرکاري وکیلانو د دې سره اختلاف کړی او دریز خپل کړی چې ضلع جج د ضمانتونو منظورولو صلاحیت نه لري. هغه وایي د علي او موسین وکیلانو عدالت کې دریس خپل کړی چې که کومه محکمه د عریضې اوریدنې واک لري نو هغه د ضمانت ورکولو صلاحیت هم لري، خو د محکمې قاضي تر اتم اګست د عریضې اوریدنه ځنډولې او ویلي د هغې به په دې موده کې ارزونه کوي چې د قانون له مخې د ضمانتونو ورکولو وړتیا لري او که نه. شاغلی لطیف افریدی اول زموږ محکمې ته صفا اول کچر د علي وزیر او موسین داور د ضمانت درخواستونه دلته نه منظوریږي نو باید بیا منسوخ کړی شي چې موږ د پېښور هایکورټ څخه د ضمانتونو تابعیا وکړو، خو محکمې اوریدنه تر اتم اګست وځنډوله. هغه تور ولګولو چې د موسین داور او علي وزیر د خوشي کولو په عریضه کې د ځنډ په خاطر د هیلو بهانو څخه کار اخستلې کیږي. لومړی پولیسو ریکارډ محکمې ته وړاندې کولو، بیا نیمګړی ریکارډ وړاندې کړو او چې کله بشپړ ریکارډ محکمې ته وړاندې کړی شو نو د محکمې جج په رخصتۍ لاړو. نوموړي وویل کچری محکمه هغوی په ضمانتونو نه خوشي کول غواړي نو بیا باید عریضه منسوخه کړي چې موږ په شور کې د ضمانتونو غم وکړو. هغه ویل په مطبوعاتو کې داسې راپورونه هم راغلي چې علي وزیر او موسین داور سره زندان کې لکه د جنگي بندیانو سلوک کیږي، خو د دې ذاتی پر ضد به ډېر زر موږ پېښور کې د محکمې دروازه ووهو. نوموړي وویل د پی ټی ایم په دواړو بندي مشرانو یوازې تورونه لګول شوي او تر څو چې دا تورونه ثابت شوي نه وي د قانون له مخې هیڅوک هم د هغوی څخه د هغوی بشري، سیاسي، جمهوري او آئینی حقونه نه شي اخیستی.
اخبار کتاب تر دې وړاندې تیره اونۍ په خوانی سینیټرانو افراسیاب خټک او فاروق الله بابر د علي وزیر او محسن داوډ سره په زندان کې لیدلی وو او افراسیاب خټک بیا ډیوه ته ویلي وو چې دواړو بندي مشرانو سره زندان کې د جنگي قیدیانو په څیر سلوک روان دی. هغه ویلي وو علي وزیر او محسن داوډ د پارلیمنت غړي دي او جیل د قانون د لاندې په کار ده چې دوی ته یک کلاس ورکړی شوی وی چې پکې ورځپاڼو او کتابونو ته رسایي شامله وی، خو دوی ته دغه اسانتیاوې نه ورکړل کېږي. عدنان بیټنی، ډیوا بنو.
زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
وایس اف امریکا دی وا د او خبرونه دوام لري. د خبر پښتونخوا د قبایلی ضلع څخه په آزاد سیاست د صوبای اسمبلی د درو بریالي صوبو غړو په بلوچستان عوامي ګوند کې ګډون کړی دی چې د دې سره په لومړی ځل به د خبر پښتونخوا اسمبلی کې دغه ګوندونه ټول ټاکنو کې له برخه اخیستو پرته خپل شتون پیدا کړی دی. نور تفصیلات تاسو په دې اړه د مدثر شاه په راپور کې وړاندې کوو.
د خیبر ضلع نه د صوبایي اسمبلی لپاره نوی منتخب شوی د الحاج شاه جګل د کورنۍ دوو غړو چې یو زوی بلاول افریده یو سل شپږم حلقه نه کامیاب شوی دی، بل وراره حاجی شفیق چې یو سل پنځم حلقه نه کامیاب شوی دی، او دغه شان د ممن ضلع یو سل څلورم نه عباس الرحمن کامیاب شوی او دی په ګډه بلوچستان عوامي پارټۍ کې ګډون وکړو. ډیوه چې په دې اړه الحاج شاه جګل سره خبرې وکړې او پوښتنه ته نه وکړه چې کم عوامي چې صوبے کې د یاد کون یو غړی هم نشته خو تاسو ورته ویړیا کې د صوبایي اسمبلی چوکۍ ورکړي، نو هغه وایي که مونږ بل کم ګون کې شامل شوی نو د زنانو د مخصوصي چوکۍ نه به محروم پاتې شو، ځکه چې د انتخاباتو نه وړاندې ټولو ګوندونو انتخابي کمیسون ته د زنانو د مخصوصو چوکو فهرستونه ورکړي دي، خو بلوچستان عوامي پارټۍ دا فهرست نه دی ورکړی.
شمیل به انشاء الله تعالی زمون بصیرت خان شیرواری صاحب وی چې هغه دز به خیبر وی، نو د دې بجنه مون بلوچستان عوامي پارټي ته لاړو او هم جاین کړه چې مونږ د تیم سیټ خپل علاقې ته دا رایټ اغستل او خپل چې کوم زمون خوینې مینې بچي هغه تم د هر یو شي چې کوم حقوق عین ورکړي چې هغه هغه تم حاصل شي، هغه د یونیورسټو په شکل کې هغه د تیمل نورې کومې مسالې هسپتالونو کې وي یا په سکولونو کې وي چې هغو یا تشکیل سنټرونو کې وي چې هغو لپاره د روزګار ممکن پیدا کړي او هغه کومه مسله وي هغه مسالې مرته حل کوي.
وایي په دی چې کم تنقید کېږي چې ګینی بلوچستان عوامي پارټي ملت پاله ګوند او صرف د بلوسانو د خېګړې لپاره به کارونه کوي، خو الحاج وایي دې کې پښتانه او بلوسان ټول شامل دي او وفاقي حکومت کې هم برخه لري. زیاتی د دغه ګوند تاریخ انصاف سره اتحاد دی، نو ځکه به مونږ هم صوبې کې د پی ټی آی اتحادیان یو او حکومت کې به مو پوره برخه وي، خو ناقدان دې فیصلې ته په عجیب انداز ګوري او وایي په دغو ټولو حلقو کې به یو تن هم د بلوچستان عوامي پارټۍ مرستیال یا غړې نه وي او دې فیصلې سره به رای ورکوونکو زړه مات شوی وي. لکه هم د دغه ضلع یو خبریال مدثر شاه چې وایي د دې ګټه به ممکنه ده ځینو اشخاصو ته ورسي خو ولس ته به هیڅ فایده نه وي.
بنیاد صحیح کېښول شي هغه دیوال صحیح مونږ بنیاد غلط کېښول شو مرجر نه پس دا ډېر غټ الیکشنو غټ خلکو نظر ورته مونږ په قبایلي سیمو کې د خیبر پښتونخوا په سیمو کې د خیبري جلسې ډېر غټ مقام دی ځکه چې دا سنټرلیشیا سره مې لوېږي دغې وجې نه زه وایم چې که دغه علاقه کې چې ایجوکیټډ خلک وي پېښور سره نږدې وه لیبرل خلک وي هغو چې یو غلط قدم دی خو دا به ټول غلط روان دی دا یو سایسي جوړه شوه چې چا سره پیسې چا سره دومره دولت دي چې خلکو له ټولو لرې ته ورکولی شي هغه به الیکشن ګټي. زه وایم چې دا ډېر غټ غلط قدم کېښول شو.
بلخوا په ټولنیزو رسنو هم خلک د دغه دریو غړو فیصلې ته د ناخوښۍ په سترګه ګوري. لکه یو تن مینوال شینواری چې په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دی، دا داسې فیصله ده لکه لواړګي بازار ته چې څوک د شلمان په لار پېښور ته او بیا لواړګي بازار ته راشي. په کار وچ نیخ په نیغه پی ټی آی کې ګډون کړی و. خو الحاج شاه جګل دغه ټول تورونه ردی او وایي د دی دغه فیصله د کام او اولس په ګټه کې کړې ده او نتایج به ډېر زر رابرسېره شي. مدثر شاه، وایس آف امریکا، ڈیوا، پیخبر.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
وائس آف امریکا ڈیوا دا خبرونه لیا دوام لري. یو عربیا د خبرونو لندز درته وړاندې کوو. خو اول غوښ سي سټکو تا
په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو اتم پړاو نن د قطر په پلازمینه دوحا کې ترسره کیږي. په کابل کې څېړونکي وایي له هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو په وطن کې باید له احتیاط څخه کار واخیستل سي.
دا ټول باید یو پلان له مخې وي او د افغانستان د دولت سره په مشوره باندې وي. که دا کار ونه کړي معنا دا ده چې یو بلې جګړې ته به موږ ځو چې هغه خدای ناخواسته به ډېره اوږده وي.
د خیبر پښتونخوا د شمالي وزیرستان ضلعي عدالت د پاکستان قومي اسمبلی د بندي غړو محسن داوړ او ولی وزیر په ضمانت د خوشو کولو ورزیه یو وار بیا تر اتم اګست پورې ځنډولې ده. مشر وکیل لطیف افریدي تور لګوي چې د دوی خوشو کولو کې د بهانو څخه کار اخیستل کیږي.
او د خیبر پښتونخوا له تیرا سیمې څخه بې کوره سوي کورنۍ وایي حکومت شپږ کاله تیرېدو برسیره هم د هغوی بیرته و خپلو سیمو ته د لیږلو او مرستو پلان نه دی جوړ کړی. د بیړنیو حالاتو کې د مرسته اداره یا پی ډی ایم ای وایي
خبرونو تفصیلات.
په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اتم پړاو نن د قطر په پلازمینه دوحا کې ترسره کیږي. چارواکي وایي دا پړاو هلته د اتلس کلنې جګړې د ختمولو لپاره ډیر مهم دی. د رویټرز خبري اداره د چارواکو له خولې وایي د خبرو اترو دغه پړاو به د اګست تر دیارلسمې نیټې پورې دوام ولري او د یوې داسې موافقتنامې هیله ده چې له لوري به یې د جنګ ځپلي افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لاره برابره سي. د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د خبرو لپاره د جمعې په شپه قطر ته رسیدلی وو.
د خیبر پښتونخوا شمالي وزیرستان ضلعي عدالت د پاکستان د قومي اسمبلی د بندي غړو محسن داوړ او ولي وزیر په ضمانت خوشې کولو ورزیه یو وار بیا تر اتم اګست پورې ځنډولې ده. د خالي شنبې په ورځ د ارزیه ورځنۍ دپاره محسن داوړ او ولي وزیر د وکیلانو تر څنګ د پېښور های کورټ د وکیلانو د سازمان مشر عبداللطیف افریدي هم په میرانشاه کې محکمې ته وړاندې سو. او ښاغلي افریدي تور لګوي چې محسن داوړ او ولي وزیر خوشې کولو کې د ځنډ په خاطر د بهانو څخه کار اخیستل کیږي. په محسن داوړ والی وزیر په شمالي وزیرستان کې د فوجیانو په ګاډۍ د بمی چاودنو ترڅنګ د ملکی ادارو په ضد د خلکو د راپارولو تورونه لګول سوي.
د خیبر پښتونخوا په شمالي وزیرستان کې په یو پوسټه باندې د وسلوالو په برید کې درې فوجیان وژل شوي او یو بل ژوبل دی. د سیمې امنیتي سرچینو ډیوه ته ویلي پېښه د رزمک په سیمه کې رامنځته شوې. د برید مسؤلیت د حزب الاحرار په نوم یوې وسلوالې ډلې پر خپله غاړه اخیستی. او هم د خیبر پښتونخوا له تیرا سیمې څخه بې کوره شوي کورنۍ وایي حکومت شپږ کاله تیرېدو برسیره هم د هغوی بیرته و خپلو سیمو ته د لیږلو او مرستو پلان نه دی جوړ کړی.
د پاکستان بلوچستان ایالت ځایي بزګران یا کروندګر د دغه ایالت په یو شمیر ضلعو کې د راغلي ملخان یو آفت بللی او زیاتوي ک وار له مخې دغه آفت مخه ونه نیول سي نو لوی تاوانونه به پیښ کړي. دا مهال د بلوچستان ایالت په یو شمیر ضلعو کې نظره اکړ از ماکه د ملخانو اغیزمن کړه ده او ځایي بزګرانو تر مخه د ملخانو د لاسه دوی ته د ملیونونو روپۍ تاوان هم رسیدلی.
په وینزویلا کې د کړکېچ ختمولو لپاره د صدر نیکولاس مادورو او د قومي اسمبلۍ کې د مخالفو ګوندونو مشر وان ګوایدو استازي په باربادوس کې خبرې اترې کوي چې په هیواد کې د سیاسي ستونزې حل راوباسي. دا خبرې چې د ناروې په دریم ګړتیا کېږي سږ کال په اوسلو کې پیل شوي. او د افریقای ټولنې یو مرکچی ویلي چې په سودان کې موقتی پوجي شورا او د احتجاج کوونکو مشران یوې داسې موافقې ته رسیدلي چې له لوري به یې هیواد کې تر دریو کلونو پورې موقتی حکومت وي او دا حکومت به هلته جمهوري واکمنۍ ته لاره برابروي. د ټولنې مرکچی محمد حسن وایي دواړه افریقا په یوه عیني اعلامیه باندې رضا سوي دي. صف امریکا جو ودا کتر من اوردونکو خبری خبرونه ل دوام لري او اوس هم په خبرونه کې ځینې نور رپورټونه لرو. د خیبر پښتونخوا له تیراسي مې څخه به کورسي وي کورنۍ وای حکومت شپږ کال تیر دو برسیره هم د هغوی بیرته و خپل سي متدلي جلو او مرستو پلان نه دی جوړ کړی. دوی دا کوي چې حکومت تر اوسه د دوی رجستریشن هم نه دی کړی خو په بیړنیو حالاتو کې د مرستې اداره یا پی ډی ایم ای وای دوی په سیمه کې د امنیت په اړه د استخباراتي ادارو و معلوماتو ته منتظر دي. ابراهیم شنواری نور تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
د خیبر قبایلی ضلع سره تعلق لرونکي د کوګي خیل کام د زرګونو په شمیره کې به کورشي کورنۍ د خپل کډوالۍ تقریبا شپږ کال تر سره کېدو باوجود تر اوسه خپل اصل کورون ته د واپسۍ په انتظار دي. په خوانی د قبایلی سیمو د آفتونو د تنظیم ادارې یعنی فاټا ډیزاستر مینجمنت اتارټي کوم چې اوس په پروینشل ډیزاستر مینجمنت اتارټي کې ځم کړی شوی د شمیرو لمخه په دغه متاثر کوګي خیل کورنۍ کې دوی سره فقط تر یو لسو کورنۍ په کال 2013 کې د دوی د کډوالۍ په محل رجستر شوی وي. خو په خپل دغه متاثره د کوکی خیلو کورنۍ خپل شمیره د 2000 نه هم زیاته خای په دغه به کور شو کورنۍ کې تقریبا د 3000 نه زیاته کورنۍ تعلق د تیرا کندو غریبي علاقې سره دی کوم چې د کورمې ضلع ډوګر سره په پول آباد ده او د کال 2013 راهیسې تر اوسه دغه ته هیڅ کوم کورنۍ واپس نه ده تللی. د دغه علاقې د اوسیدونکو په وینا دوی کې د هیڅ هم رجستریشن نه ده شوی او د خپل دغه نیمګړتیا په حق له د سیمې یو مشر حاجی دین بادشاه وایس اف امریکا ډیو ته وویل د خپل کورون نکړې کول نه پس د کوکی خیلو کندوی غریبه کډوال یا خود کورمی په مخیزه توري او مسوزی علاقو کې میشول یا یې مردان ته کړي وکړي او ځینې پکې په جمرو کې د خپل خپلوانو کړه لاړل. پل د دغه کډوالې ژوند او مجبوراتونو په حق له یو بل مشر امیر خان وایس اف امریکا دیوته داسي وویل د معلوماتو لمخه د کوکی خیلو دغه کورنۍ ویډلې څور از وړاندې په سیمه کې موجود امنیتی مامورونو سره د خپلې واپسۍ په اړه لیدل کتل وکړل چا چې ورته د لوی اختر نه پس د واپسۍ زیاره ورکړی. وایس اف امریکا ډیوا چې په دې اړه د پی ډی ایم ویان احسان داوډ سره رابطه وکړه نو هغه وویل
سیکورټی فورسز امنیتی ځواکونو له طرفه موږ ته صفایي راشي د دوی د علاقې کلیرنس وی نو موږ خو بالکل ان شاء الله تیار یو پی ډی ایم ای هر وخت د دې لپاره تیاری نیولې ده چې چرته هم کده شمالي وزیرستان دی او په خیبر دی چې چرته هم به کورا کا کډوال ورنا دي زمون قبایلی هغه ټول ته مونږ ان شاء الله تیار یو چې کله دوی نه مونږ ته ملاو شي کافتا کې وی کا دزاستو کې وی کا میاش کې وی نو مونږ به ان شاء الله دوی واپس خپل کورونه ته په عزتمنه طریقه لږ
د احسان داوړ په وینا په خوانې د قبایلی سیمو د افاتونو د تنظیم ادارې کم از کم درې واره د کوکخیل دوه پسې تابعیا کړې و خو په خپل زیاتره د کورنۍ د امنیتی اندېښنو او د موسمي حالاتو لوج خپل علاقو ته د تونه ډډه کړې و بل اړخته د خیبر ضلع تنظیمي د یو بیان لمخه په تیرا کې شوې د ځینې علاقو سروې نه پسې د غلطه د ترهګرۍ متاثره کورنیو کې تر 2.5 بلین روپو د معاوضې رقم تقسیم کړي خو د تیرا زیاتره هغه استوګن د چا کورونه چې یا بیخي تباه شوي وو او یا په جزوي توګه متاثره شو یا چې د دوی په علاقه کې د سروې عمل ډیر په سستۍ سره روان دی او د زرګونو په شمیره کې متاثره کورنۍ اوس هم د معاوضې په انتظار دي هم د تیرا د جوړ درې استوګن یې چې یو کال وړاندې شوې سروې باوجود دوی له تر اوسه معایزه نه ده ورکړی شوی ابراهیم شینواری وایس اف امریکا ډیوا خیبر
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ زموږ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه دوام لري را سره ملګری اوسېږي د خیبر پښتونخوا په شمالي وزیرستان کې په یو فوزی چک پوسټ باندې د وسلوالو برید کې درې فوزیان وشل سوي دي او یو بل ژوبل دی د سیمې امنیتي سرچینو دی وته ویلي پېښه زمواري د ضرب د حزب هرار په نوم یو وسلوالي ډلې په خپل غاړه خسته ده نور تفصيلات تاسو د نن بیٹنی په راپور کې وړاندې کوو
د افغانستان سره په پوله د خیبر پښتونخوا څنګه زپلي قبایلی ضلع شمالي وزیرستان شي په دوه بیلابیلو وسلوالو بریدونو کې څلور پاکستانی عسکر وژل شوي او یو ټپي شوی چې مسؤلیت یې د وسلوالو حزب الحرار نومي ډلې په غاړه اخستی په شمالي وزیرستان کې 13 اونۍ هم یو وسلوال برید کې شپږ پاکستانی عسکر وژل شوی وو د پداسې حال چرته چې د وسلوالو پر ضد په پراخه کچه سره 15 کلن ضربي اعظم نومي پوځي عملیات هم ترسره شوي دي د چارواکو په خبره به ګادش په پړه تحیل تحصیل سیمک شه د امنیتی سرتیرو په یو پوسټا وسلوال برج شوی چې پکښې د ملیشا ځواک یو عسكر وژلای شوی دی د دوی په خبره پر ازمک سیمک شه هم فوزی سرتیرو په یو پوسټا وسلوال برج شوی چې پکښې څلور عسكر په ځای سخت ټپي شوی وو او تر هغه وروسته په سیمک شه نږدې روختون توړل شوی چې پکښې په روختون کې درې فوزی عسكرو مرته غاړه ایشي او د ایو ټپي شوی عسكر درملنه په روختون کې روانه ده چارواکي وایي دی پېښې وروسته ټول سیمه امنیتی سرتیرو په خپل ولکه کې اخستي د بریټ کونکو پر ضد چړ عملیات شروع کړی دي خو تر دې مهاله کومه গ্রেফতারি مخه ته نه راغله د دې بریډونو مسولیت د وسلوالو حزب الحرار نومي ډلې په غاړه اخستای او د ډلې ویان ډاکټر عزیز یوسفزای میډیا ته لجلسی پیغام کړي دغه بریډونو د شمزای عملیاتو په نوم سره یاد کړی دي په شمالي وزیرستان کې د 15 کلن ضرب عزب عملیاتو پر مهال د 13 جولای میاشتې په 28مه نیټه هم په شوال سیمه کې وسلوالو د امنیتی سرتیرو په غشتي پارټي بریډ کړای وو او په اوس د بریډ په نتیجه کې د شپږ اسکرو د وژل کې دوه پخلې کړو او ویلی وو وسلوال د پولي پورې غړي افغانستان څخه راړې دي وو په دې برید د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په شمول یو شمیر وړپړو حکومتي او پوځي چارواکو د افسوس سرګندونه کړې وي د 13 جون میاشتې په ومنېټه هم په خړ کمر سیمه کې ایوي 14 په نتیجه کې د فوز درې وړپړو افسران او یو اسکر وژل شوی وو او د فوز ویان میجر جنرال آصف غفور ویلی وو په 13 ایو میاشتې په یاد سیمه کې لاسو نه زیات امنیتی سرتیري د وسلوالو بریدونو کې وژل سوي د بریډ مقدمه د سیمینه د خامی پارلیمان د وغړی علي وزیر او محسن داور پر ضد لیکل شوی کچام ضرب عزب عملیات ورسته حکومتي چارواکي په سیمکښې مثالی امن په ځای کولو دا ویلري خو لتیری لنډی مودې رسی اوري بیا په سیمکښې په امنیتی سرتیرو وسلوال بریډونه سیوا شوی دي او د تیر ورځې احتجاجونو پر مهال سیمایزو خلکو هم د اندېښنې سرګنده کړې وي چې په سیمکښې بیا نه امنۍ پېښې سیوا شوی او له حکومتي چارواکو په سیمکښې د امنیت په ځای کولو غوښتنه کړی وی او ویلی وو چې امولس ترڅنګ د دوی پښغورنه مامور امنیتی سرتیرو ته هم حفاظت ورکړي عدنان بیٹنای دیوا شمالي وزیرستان
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده
دا د وایس اف امریکا ډیوا ده که درمن اوریدونکو، او اوس هم ځو د پېښور ولوري ته، چیرې چې د تعلیم د څانګې لپاره د اعلی وزیر سلاکار ویلي دي چې هغوی به د خیبر پښتونخوا په لس زره سکولونو کې نورې کمرې یا کوټې هم جوړوي چې هلته به هغه ماشومانو ته زده کړې ورکوي چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم دي. زیاءالله بنګش دا خبره جوته کړې ده. نور تفصیل به اورو زموږ له هم خبریال عبدالرزاق څخه.
د خیبر پښتونخوا د تعلیم د پاره د وزیر اعلی سلاکار زیاءالله بنګش ویلی دی چې په صوبه کې د 50 کالونو کم عمر والا ماشومانو د پاره به په ټاکلي شوي سکولونو کې ځانګړي کلاسونه جوړولی شي، چرته چې بعد دغه ماشومانو ته د ډیجیټل آلاتو په مرستې سره او د لوبو په ذریعه ابتدایي تعلیم ورکولی شي. وایس اف امریکا ډیو نیوز سره خبرو په مهال نوموړي زیاته کړه چې د تجربې په بنیاد ماشومانو ته په یاده طریقه تعلیم ورکولو په لړ کې چې کوم کار پیل کړی شوی دی هغه د کامیابۍ سره مخ دی.
هغه ماشومان چې کوم 5 سال نه لکه 4 سال یا 3 سال، هغې لپاره مو 10,000 سکولونه ټارګیټ اوس کړي دي، او هغه 10,000 سکولونو کې مو ارلی ایج ایجوکیشن یوه کمره مکمل یوه کمره هغه ماشومانو ته جوړو چې هغې ته به هلته کې مطلب کتاب به نه وي، خو هغه د ویژوئل هغه سره ډیجیټل کلاس روم به وي، هغه ماشوم ته به ډیجیټل طریقې سره هلته به ورته خیل شي، ټول ګیمز به ورته پرتی وي. لکه جسټ لایک د پرایویټ سکول ته لاړ شي نو هلته کې هغه ارلی ایج کم سسټم وي هغه ورته پروت وي. نو مو انټروډیوس کو پایلټ پروجیکټس دې مو حیدرآباد یو سکول کې الریډی کړم دي او هغه ډېر ماشاءالله کامیاب شو.
زیاءالله بنګش مخکې ویل چې زده کوونکي د سکولونو دوران کمپیوټر پروګرامینګ سره آشنا کول په غرض د شپږم جمعات او دین اوچت کلاسونو کې داخل طالب علمانو لپاره سکولونو کې کمپیوټر لیبز او نور جدید سہولتونه حکومت ورکوي.
پورا پاکستان لیول باندې یو ایونت شو د مو ارلی ایج پروګرامینګ حکم دی کم چټی نه سٹارټ دی هغه کې تقریبا د مو صبح درې کم مطلب ټاپر شو د پورا پاکستان ټاپر شو ان تاسو صبح نو ارلی ایج پروګرام دې کې سم کم ټیکنالوژي ورته لګي او مشوم تاسو نه خجو دا به دې ته فائدہ ورکړي په هایر ایجوکیشن کله دا سو ورسي کې نو دې سره ټیکنالوژي وي دې سره به سکل وي چټی جماعت نه اوس مو هغه لګي وخت د سکل ورکول.
پېښور کې میش د ماشومانو د حقونو د پاره کارکون کې عمران ټکر وای چې د صوبای حکومت دا اقدامات د ستاینې وړ دي. ولې د ټولو دا مهم دي چې د سکولونو بهر ماشومان زر تر زره په تعلیمي ادارو کې داخل کړی شي، ځکه چې د وخت تېرېدو سره دغه ماشومان بې تعلیمه لویږي.
کم کم علاقو کې په کوم ضلعو کې څومره ماشومان علاقان جن کې په کم کم عمر کې د سکول نه بهر دي هغې آیډینټیفیکیشن شنا لسم کې شوې ده. هغه مسله څه ده؟ هغه دا ده چې تعلیم له موږ بجټ په صوبه کې چې کوم ورکړی دی زه دا منم چې دوی پکې زیاتوالی راوستی، هغه زیاتوالی دومره حوصله افزا او د ستاینې وړ نه دی. کم د سکول نه بهر ماشومان سکول ته دننه راولي نو هغې لپاره پکار دی چې موږ سره زیات سکولونه وي، موږ سره زیات استادان وي.
نوموړي زیاته کړه په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف تیر صوبایي حکومت ماشومانو ته د 14 کالو پورې مفت او لازمی تعلیم ورکولو قانون پاس کړی وو کوم چې لا تر اوسه هم نه دی عملي کړی شوی.
بل خبر دادا چې په 2019 کې زمون صوبایي حکومت د دغه حواله سره یو قانون جوړ کړی دی، فری کمپلسری ایجوکیشن ایکټ، په صوبایي سملې نه پاس شوی دی. او تر نن دمه پورې په واضح توګه باندې صوبایي حکومت هغه وړاندې نه کړ چې د هغې لاندې دوی کوم عملي اقدامات د دغه قانون د عملي کولو لپاره چت کړي دي.
یاد دی وی چې د خیبر پښتونخوا حکومت دا اقدامات په داسې حال کې کوي چې په صوبه کې د تعلیم محکمې د شمیرو تر مخه لږ تر لږه 13 لکه ولې په پخوانی فاټا کې ځان لا 13 لکه ماشومان د سکولونو بهر دي. په کوم کې چې یو شمیر په چایلډ لیبر یا په ماشوموالي کې مزدوري کولو کې بوخت دي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده.
وایس اف امریکا دی ودا. لاهور های کورټ هغه عیسائی ماشومه چې 14 کلنه وه خپل مور او پلار ته سپارلې ده. د ماشومې په کوچني عمر کې خپل مذهب بدل کړی. تفصیلات سره تاسو پیر ولادت شاه په خپل راپور کې وړاندې کړي.
مطبوعاتی رپورټونو تر مخه د یو عیسائی زنانه لخوا های کورټ ته ورکړل شوې خواست کې د رزق پر کلې شو چې د دې سوال لسکاله لور یو مسلمان کورنۍ کې نوکری کوله او درخواست تر مخه دغه د کور مالکانو نه یوازې د دې لور خپل عیسائی مذهب پر خودلو او اسلام قبلولو باندې مجبوره کړي خو اوس خپل مور او پلار ته هم نه پریږدي او د درخواست تر مخه د کور مالکانو د دې نابالغ لور په حبس بیجا یا په زور کور کې بندي وانه ساتلې ده. مطبوعاتی رپورټونو تر مخه د دې په جواب کې د دفاع وکیل د عدالت پر وړاندې دعوا وکړه چې ګنی مسکان نومې نابالغه دغه عیسائی جینې په زور نه خو په خپله خوښه اسلام قبول کړی دی او دا چې دا اوس خپل عیسائی مور او پلار سره اوسېدل نه غواړي. خو د لاهور های کورټ جسټس طارق سلیم د دفاع د وکیل دغه دعوی رد کړی دی او د عیسائی جینې د خپل مور او پلار ته سپارلو ترڅنګ د امر هم جاری کړی دی چې دا جینې به اوس هم په عیسائی مذهب وي. خدا چې کله بالغ شي نو بیا حق لري چې په خپل خوخه بل یو مذهب خپل کړي. پاکستان کې د عیسائی، هندو او احمدی لګه کو په ضد د مذهب د سپکاوي قانون په غلط ډول کارولو او دوی باندې په جبر خپل مذهب پرې خودلو پیښې عام دي او په دې اړه پاکستان د ډېر وخت راهسې د هیواد دننه او په نړیواله کچه هم د سختو نیوکو سره مخ کیږي. خو د پاکستان حکومت وخت په وخت په هیواد کې میشته د لګه کو حقونه خوندي ساتلو پخلی کوي او سر وزړوان دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم لګه کو باندې په زور خپل مذهب پرې خودل غیر اسلامي فعل ګرځولی وو. هم د لاهور سره تړاو لرونکي د اقلیتونو د حقونو یو مبارز جوزف فرانسس د لاهور های کورټ د پریکړې ستاینه کوي خو دې زیاتوي چې پاکستان کې په زور مذهب بدلولو پیښې ځکه د ادریدو نوم نه اخلي چې په دې کې ککړ تنانو لپاره ملکي قانون کې اړو سزا نشته دی.
پرائم منسٹر کو چاہیے کہ فوری طور پر اس سے قانون سازی کی جائے کہ انڈر ایج بچے جو ہیں ان کو زبردستی اسلام قبول نہیں کیا جائے جا سکتا. اس کے اوپر لا بننا چاہیے تاکہ ان لوگوں کو سزائیں ہوں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں.
دے د وزیر اعظم عمران خان د غوښتنه کوي چې د نابالغ ماشومانو په زور مذهب بدلولو پیښو مخنیوي لپاره د پارلمان د لارې قانون سازي وکړي شي چې تر مخه په دې پیښو کې ککړ تنانو ته سزا ورکول باوري جوړ شي. پاکستان کې د یو الګ د بالغ کېدو لپاره د عمر حد 18 او د جنۍ لپاره 14 کاله ټاکلې شوې دی. د هیواد تر ټولو لوی اقلیت هندوان چې زیاتره شمېره سند صوبه کې اوسېږي دوی هم د ډیر وخت راهسې تور لګوي چې ګنې د دوی زنانه تختولې کیږي او بیا دوی سره مسلمانان په زور ودونه کوي او خپل مذهب پې په زور پریږدي. او رپورټونه زیاتوي چې دغه پیښو په سر په سند کې د هندو لګه کو لویه شمېره کورنۍ د پاکستان څخه هند ته په تیښته کولو مجبوره شوي دي.
دا وایس اف امریکا جبه دا کډرمن اوردونکو خبری خبرونه لا دوام لري او سمزو د بلوچستان یالت ولوري ته چیرې چې د افغانستان پولې ته نږدې په لاسو زلو کې ملخانو په سوزور او پالیزونو باندې حمله کړې ده او ټولې نه هلته د ځایي خلکو په وینا چې تباه کړې دي. تفصیل یې حمید سمسور په دې رپورت کې راکوي.
دا افغانستان و سرحدي پولي تنزدې د بلوچستان د زلانوشکي د دربند نوتریک سیمه ده. دلته د هندوانو او د خټکیو پالیزونه دي. کروندګر وی چې ساش کال ملخو د دوی وسوس برته ډیر سخت زیان رسولی دي او په ځنګړی توګه پالیزونه ډیر تباہ کړی دي. 15 کلن داد محمد د افغانستان اوسیدونکو دي. خدای دلته په نوشکي کې لډیر مودې زخه بزګری کوي.
فصل موږ سره نه دی اخیستی دا هندوانی دی. دا فصل موږ کې ګرسره ګرد ملخان وخوري او پټی موږ دغه دی ګرد ملخان وخوړل. دوه وار ولاړم حالت د زراعت دفتر ته ورلم زخبل نو مال داز ما پټی وو پالې یې ګر را وخوړی. بس وای سبا راځي بل سبا راځي. دا درې ورځې کې زغل مرسته یې انداز نه دی را سره کړی. پر سال خواري موږ ګرد بس ول د دې وار ګرسره درې لوټه ما ایستلې ما کې شل لوټه 25 لوټه هر سال د خپل شش کال چې دی ګرسره نه دی کړی. نن مو وډیو ګرسره نه خرڅوي 400 ام کریا ور کړی د رخصه ته 200 روپیه جوړ کړی چې ورته کړه په 100 روپیه یا 50 روپیه کړه.
د بلوچستان د کرو کروندې د صوبایي څانګي ډایرکټر جنرال پلانټ پروټیکشن عارف شاه وی چې د بلوچستان لس ضلعي اغلزمنې سوي دي.
دا ټیډی دل چیرالی دا له یمن زخه رالی یمن زخه سعودي عرب سو ایران ته رالی خو لیکن د دوی تعداد دومره زیات چې هغه کنټرول نسو هغه له ایران زخه دلی رالی. نو تقریبا زموږ غدا 9000 هکټر چې کم دی دودی ایریا باندې نقصانات وصول او تقریبا دا پکوڑا روپی په 1500 بلین په بچ مجر ته یې سپیشته او شپتل دا شان لګیدل هغه ډیر نو زیات نقصان چې وسو هغه زموږ د پالیزات خو وسو او د په بی ډیر زیات نقصانات
د بلوچستان د صوبایي څنګ پلانټ پروټیکشن ډایرکټر جنرال وی چې د ملخ مخنیوي کول د ملګرو ملتونو د ادارې مسولیت دی د په خبرات چې په بلوچستان کې د اوایي سپری اجازه ورنه کول سواله حمله د غسواب مالی زیان ډیر واړوي
فیو دا زیبواری ولا چې موږ به پر وخت اطلاع راکړو دا سلور بلکونه په راضی افغانستان پاکستان ایران یې د جوائنټ ټی وی دا به سروې او د دغه لپاره باقاعده پاکستان و اقوام متحده ته $25,000 دی که $32,000 باقاعده پیمنټ هم ورته کیږي ودی ته دلته موږ د جهاز کم سپری ولا دانه وسول دا جهاز ان او سی چې دا په بلوچستان کې و ډی پی پی ته یا فیډرل پلان پروټیکشن ته کچيري بر وخت د ډی پی پی ته دا ان او سی ملاو سی ولا نو شاید دا نقصانات و بیخي کم شي
د بلوچستان د زراعت د څنګه ډایرکټر جنرال عارف شاه وویل چې ملخ د ریک په سیمه کې اګي اچوي او چې کله لږ باران ور باندې وشي بیا د دوی شمیره ډیره زیاته شي دا په یو شپه کې تر 10 کیلومتر پورې سفر کوي د بلوچستان دغه کروندګروي چې دلته نموږ نه کاروبار لرو او نه بل روزګار د دوی په خبره چې زموږ ټوله تر وګزر پر کرونده باندې دی دوی د حکومت څخه د مالی مرستو غوښتنه کوي حمید سمسور وایس اپ امریکا دی ریډیو ټلویزیون کوټا
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ فیسبوک VOADIWA ټوئیټر @VOADIWA انستګرام @VOADIWA او پر یوټیوب VOADIWA نیوز
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه لیا دوام لري د امریکا د درې بیلابلو ټي وی چینلونو پیژندلی غرختون کې دا مهال د سوات په سفر دی او دوی خلکو ته هم پیغام ورکوي چې سوات ته ضرور راسي دغه غرختون کې په سوات کې یو شخصي سکول زده کوونکو ته په غرونو د پاتې کېدو او ژوند کولو هم زده کړې ورکوي تفصیلات تاسو په دې اړه د فیاض ظفر په راپور کې وړاندې کوو
دا امریکای سره تعلق لرونکو د غرونو زنګلو او صحرایانو کې بغیر خوراک د ژوندۍ رولو درې پوهان چې پکې د ډیسکوري چینل سره تعلق لرونکي چارډ مایکل کیل د نېشنل جیوګرافک سره تعلق لرونکي رضا ایرک او د اکسیجن ټي وی سره تعلق لرونکي کوډی شیرورډ د سواد دوره وکړه او د سواد ځایي هغه خلک چې د غرونو یا زنګلو د سفر شوق لري هغه ته تربیه ورکړه د دغه ټي وی غانو دا پوهان په زنګلو غرونو او سراګانو کې ډاکومنټري فلمونه جوړي او د دغه لقبلا دوی ډیره تجربه لري د امریکای نه راغلی چارډ مایکل کیل خبري اعلان تا وی
پاکستان از ون اف د موست بیوټیفل پلیسز یو ول ایور وزټ اټ هاز د هایست ماونټنز ان د ورلد اند سو مچ بیوټیفل ټیرین اند واټر اند اټس سو گرین بٹ آلسو د پیپل هیر ار ویری جنریس هاسپټیبل اند they will go out of their way to take care of you
دوی چې پاکستان د نړۍ په خاصه هوادونو کې یو هواد دی پاکستان کې دنګ دنګ قرونه خاصه بهیدونکو اوبا او میدانی سیمې دي د دې ځای د خاصوالي نه علاوه د دې ځای خلک ډیر ملمدوستي او دا خلک دومره زیاته ملمستیا کوي چې په کوم ملما د هټ نه زیات خوشحاليږي د غې پوهانو په غرونو او زنګلو کې ځای خلکو ته د بغیر خوراکا د ژوند تیرولو چلونه او خودل او د ورته مو خوا چې د زنګل په لرګو یا بوټو با دوی څنګه د زناورو ښکار کوي او ځان لبا خوراک پیدا کوي دا تربیه ختمې دوه وروسته د منګوري په شخصي سکول اس پی اس کې یو سیمینار وشو چې په ګڼ شمېر ځوانانو ګډون وکړو او دغه ځوانان راغلو ملمنو پوهانو د خپل تجربو نه خبر کړو چارډ مایکل کیل خبريالان ته وې
I think it's very important for people like us to come here and share the truth. The truth is this place is extremely safe and it's worth every single world traveler to come to this place. Sawat, Gilgit-Baltistan, Islamabad, Lahore, Karachi. These are beautiful places. And if you're traveling the world and you're not coming to Pakistan, you're missing out. So get here, buy your ticket and get here right now because this is one of the most beautiful places on planet Earth.
Do wait is among غونتی د سلګری شوقین خلک تا تاسو ته رښتیا وایو چې سواد د نړۍ ډیره محفوظه سیمه ده او دلته ډیر امن دی. او کوم خلک چې د سیلګری یا دنیا کې ګرځېده شغل لري نو غوله پکار دي چې هغه سواد ګلګت بلتستان لاهور اسلام آباد کراچۍ ته راشي. او که دوی رانشي نو دې مطلب بداوي چې هغه ته دې خاسته زګونو د کتونه هیڅ فائدہ نه داغسته. سیلانیان لو پکار دي چې هغه د پاکستان ته ضرور راشي او دې خاست نه دي خوندونه واخلي. د پوهانو ځای ځوانانو او د کالج طالب علمانو ته په سیلاب او زلزله کې د ځان محفوظ ساتلو او نورو خلکو د مرستې چلونه هم وخایدو. د سواد ځایی خلک وایي چې دغه میلمنو هغوی ته ډېر ګډور علم ورکړو چې وړاندې به د دوی او د نورو خلکو په کار راځي. فیاض ظفر، وایس آف امریکا، ډیوه، سواد.
دا د وایس آف امریکا ډیوه خپرونه ده.